ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په هنګو کې د چاودنې چې مرګ جوړ لیاړولې ده، په پیښور کې د مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند جلسې، په چارسده کې یعنی د چارسده پولی باغ کې د باچا خان او د خان عبدالولی خان د تلین په مناسبت د دورې حال درکو. نور رپورټونه هم لرو خو راځي چې په سر کې د بشیر غاخنه د دې سات تازه خبرونه واو.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې چاودنه شوې ده. د پاکستانی پوځ د عملیات وروسته په سلګونو کورنۍ له شمالي وزیرستان وتلې دي او کابل کې ځانمرګي برید څلور کسان وجلي او دوه شي زخمیان کړي دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په هنګو کې په یو چاودنه کې 15 ماشومان وجل شوي. د پولیس چارواکو په وینا چاودیدونکي مواد د یو کور سره نږدې ایښودل شوي وو. پولیس وایي چې دوی د دې پیښې تحقیقات کوي او تر اوسه نه ده معلومه چې د دغه پیښې وجوهات څه دي، بلخوا دا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه نه ده اخیستې او نه یې هم په دې اړه څه ویلي دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پاکستاني پوځیانو تر عملیاتو او بمبارۍ وروسته په زرګونو خلک بنو ته په کډه کولو مجبور شوي. قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا ایف ڈی ایم جنرل سیکرٹری ارشد خان نن مشال رډیو ته ویل که څه هم چارواکو ورته د 15 بی کور شو کسانو لپاره د مرستو نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی، خو دوی بیا هم بنو ته یو ټیم لیږلی دی.
دا چې کوم لکه زمونږ کس الته ناست دی او پولیټیکل انویسټیشن د ایف آر بنو چې کوم حساب کتاب لګولی تقریبا 15 خو شاتهان دي او تقریبا 100 کور نه دي. کله ګورنمنت یو علاقه نوټیفای کړي چې کانسل زون دې الله زمونږ نه دی فکره موږ بیا هم راست کور شو. مطلب حکومت اوس اعلان نه کړی خو کنه صاحب وو کې بیا خو یو صاحب نه کیږي لکه هغه هرځ ما تقدم په تور باندې ځان تیار کړ.
له شمالي وزیرستانه داخلك د تیر هفته د بمباری وروسته وزي چې پاکستانی پوسټ پکې د غنو وسلوالو د وژنې دا وکړو. کراچي کې پرون د مهاجر قومي موومېنټ د مشرف احمد د کور شپږ پولیس ساتونکو تر وجل کې دور سنن رینجرز وکونو څلور او یو کسان نیولې دي. د لانډې سیمې ایس پی فیصل نور نن خبرلان ته وویل چې په لانډې قیم آباد او قید آباد کې نیول شوو دي کسان سره وسلې هم لاس ته راغلي او ډېر یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره تعلق لري. د پاکستان او امریکا ترمن سټریټیجیک مذاکرات سبا واشنگتن کې شروع کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر تر مخه د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز باد پاکستان نمائندګي کوي او تمه ده چې په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د اړیکو د لا ښه کولو په هکله خبرې وشي. د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیجیک مذاکرات په 2010 کال کې شروع شوه خو تر هغه وروسته ودرېدل چې کله امریکایي پوځیانو په پټو عملیاتو کې د القاعده د ترهګري ډلې مشر اوسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل. نن د پښتنو سیاستوالو عبدالغفار خان، باچا خان او داغه د زوی ولی خان د تلین دستوري کېږي. نن د چرسدی په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالو راغونډ شو خلکو ته ویل چې د بی امنۍ په نننۍ حالاتو کې د باچا خان عدم تشدد فلسفي عملي کولو ته ډېر ضرورت دی. په فخری افغان مشهور باچا خان د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره د عدم تشدد د سیاست لاره غوره کړې وه او د ټولنیزې یا سماجي اصلاح لپاره یې خدای خدمتګار تحریک هم جوړ کړی و. په 1990 کې زیږیدلی باچا خان د خپل عمر نیمایي برخه په جیلونو کې تیره کړه او هغه په 1983 کال کې د مړ کېدو وروسته جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. ولی خان هم په خپل سیاسي ژوند کې د پاکستان له حکومته د پښتنو د حقونو مبارز پاتې شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن کابل ښار په کارتنو سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي نن مشال رډیو ته ویل چې برید د افغان پوځ په یو بس شوی.
در حادثه امروز متاسفانه
په نننۍ حمله کې له بده مرغه د ملي اردو دوه افسران وژل شوي دي. دوه ملکی لارویان هم وژل شوي چې یو میرمن پکې ده. دوه وشتنه نور ټپیان شوي دي چې شلتنې د ملي اردو منسوبین دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی. دوه ملکی کسان هم ټپیان شوي چې یو د ښوونځي هلک دی. موږ حمله غندو او د دفاع وزارت په استازیتوب د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وایم.
وسلوالو طالبانو د دې حمله ذمہ داری منلې ده. د مصر د سیاحت چارواکي وایي چې تیرو 40 غنټو کې خوښانه هڅلوخ کسان وژل شوی. دا کسان د مصر په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو په محل وژل شوی چې د پخوانی واکمن حسنی مبارک د لړ کې دوه دریمه کلیزه لمانځله. پرون ځینو ځینو کې بزرګونو خلکو د پوځ خلاف او ځینو یې د پوځ په ملاتړ مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو د مصر د پوځ د مشر جنرال السیسی په پلوۍ نارې وهلې چې په جولای کې محمد مرسي له واک لري که دغه ځای ته نږدې د محمد مرسي پلویانو او د حکومت ضد فعالانو هم لاریون وکړ. د رپورټونو تر مخه امریکا کې په یو شاپینګ سنټر کې د ډزو له امله درې کسان وژل شوي. د رپورټونو تر مخه په بالتیمور ښار کې یو وسلوال کس د یو شاپینګ سنټر دوه کارکوونکي وژل او بیا ځان هم په ډزو مړ کړ. پولیس وایي د دغه ډزو د وجوهاتو په اړه تحقیقات شروع کړي دي چې یو ښځه هم پکې وژل شوې. د شام د حکومتي چارواکو او اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې اترې نن د اتوار په ورځ په سویټزرلینډ کې یو ځل بیا شروع شوې دي. د دې نه وړاندې د خالي په ورځ دواړو خواوو په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمي د دې درې ساعته غونډې منځګړیتوب کاوه او دا غونډه یو ښه پیل وباله. هغه زیاته کړه چې ډېر څه یې نه دي ترلاسه کړي خو خبرو ته به بیا هم دوام ورکوي. او د یوکرین د اپوزیشن ډلو مشرانو ژمنه کړې چې خپل احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکوي. اپوزیشن مشرانو دا خبره وروسته لاغي کړ چې د یوکرین ولسمشر په دې هیواد کې د پراخیدونکو کړکېچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته په حکومت کې د دوه مهمو پوسټونو د ورکولو ویلي وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. د هنګو په بابر میله کې یوې 14 ولسی خلکو ته مرګ جوب لاړولې. تازه حال درکو د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایانو وروسته د وزیرستان نه به کور شوي خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای
دا چې بمباری کمیر بندو کو دا خلک زخمیان مرتي کنه کې څه مطمئن نیز نه کانال کنه ډیر سخت شو پنځه مبتلای.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا سره د ستراتیژیکي مذاکرات لپاره دغه هیواد په سفر دی. کارپوهان د سفر ته څنګه ګوري؟
د پاکستان او د امریکای ستراتیژیک ډایلاګ ډیر ضروری دی. ورته افغانستان کې چې څوم کېږي اپریل نه پاسي 31 دسمبر نه پاسي هغه ټول د پاکستان باندې ډیر لوی اثرات وی.
او د مومند ایجنسی ساپو تحصیل خلک وایي ماشومانو ته یې په سکولونو کې خوراکي مواد نه ملاویږي.
پارینزو کی په خوېزو کی په ترغزو کی بهزو کی د یسو علاقو کی ورکوړې شو زمونږ د سابو تحصیل سابو کی مواد مشمول ته نه میراوي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه بجونه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کېدو سره اوري او د اخیری خبری غړې باندې په شپږ بجې سر ته رسیدي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې تاسو توړاندې ووم ویلې او په خبرونو کې هم واوریدل په هنګو کې بابر میلا نومې یو کلی دی چې په هغه کې 14 شوې ده ولسی خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. دا وخت د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. گرانا اللہ دے پخیر راولا دا دغه پیخی ورسته تفصیل را سے شریک کا.
او دغه 14 کمه دا دغه نن قریبا سلور بجے شل منټه د پاسا په بابر میلا کې شوی دا. او دغه 14 چې بابر میلا کې څنګه وشول نو د ماشومان په یو میدان کې لوبي کولې. دغه میدان چې کم دی دا د کریم افریدی په نامه یو کس کور دی چې هغه سره دی. او دغه 14 وشول او د 14 پاړه دا تروسه دان د 14 پاړه چې دا تروسه دان دي معلومه چې دا 14 څنګه وشوله. په دې اړه متضاد خبرونه شې دي. اغا د سیمینا موږ ته راغلي دي سو کوئی چې څه خبرونه دا ترلاسه شوې دي چې دا په دې لالکانو چې کم دي دا غځي کې د میدان کې لوبي کولې او دی یو ګرنیټ په لاس کې راوخستلو چې اغا ګرنیټ دوی پسې اوچو دي. او دا خبرونه هم ترلاسه شوې دي چې په دې کریم افریدی چې کوم دا یو کس دی د دې کور سره بارودی مواد خودلی شي او دا بارودی مواد چې دی دا اوچو دي. خو اوس پورې د دې صحیح اغه نه دي شوی. مونږ په دې اړه چې دی دا تانه د هغو تانه چې کوم دا د دې سره هم خبرې وشولې او ډي اس پی بچاو سین سره هم خبرې وشولې. بچاو سین چې دی مونږ ته دا د دې تصدیق وکړلو چې او 14 شوی دا. خو دا تر اوسه نه دی معلومه چې دا چودنه څنګه شوې ده. او دیم راته وویلو چې په دې کې پنځه کسان چې دي پنځه ماشومان چې دي هغه مړه شوي دي چې په دې کې یوه ماشومه جنۍ هم شامله ده. دغه د دې چودنې چې دی اصل هدف نه دی معلوم چې
چا باندې شوې ده.
چودنه چې دی دا د کوټې خودل شو یا چې دی دغه ځای کې د
ماشومانو د غلطۍ د وجنه
هغه هم
بالکل
کوم چې دې سره نږدې دي. د دې هدف اوس پورې نه دی معلوم. د پیښې چې کوم روسي معلومات دا دي چې هغه امنیتي ځواکونه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او چې کوم د بم نکاره کولو عمله ده هغه هم رسېدلې ده. او دغه سیمه چې کومه ده د بابر میلاد د ابراهیمزو سیمې سره نږدې دي چې دوه کیلومتر په فاصله کې د ابراهیمزو سیمې نه راځي او د سټي تانه په حدودو کې راځي. او دغه سیمه د هنګو خار نه تقریبا وو کیلومتر په فاصله کې ده.
د ابراهیمزو
سیمه چې کومه ده د دې میاش
جی 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 د ابراهیمزو سیمې تاسو خبره کوله
د دې میاش په شپږم منټه ځانمرګ بریده په دې ابراهیمزو سیمه کې هغه وخت ناکام شوی چې کله تلسکلن اعتزاز استن د دې ځانمرګ چې کوم دی هغه مخونه سلا
دا هغه سیمه ده.
بس دا دویمه په خله چې په دې کې کیږي.
ډیره مننه د ځان خیال ساته. نور تفصيلات به هم خبرو اوریدونکو ته ورکو. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د هنګو د چاودنې حال واوري د په دغه چاودنه کې 15 ماشومان وجل شوې دي. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو او د پیښور په حواله باندې چې د غلطنن د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو احتجاجي جلسه شوې ده. په دغه جلسه کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وینا هم کړې ده. د دغه ځای نه د مشال ریډیو خبريال را سره ده. قربان الله دې په خیر راول دارته وي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم وینا و نو پاغه کې غټي غټي خبرې کوم غوړیدونکو سره شریک کړي.
ډېره مننه. نن په خبر کې تیروډ باندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د ډي یو آی فی کارګونانو یو غټه احتجاجي جلسه وکړه. لږ سات مخکې را جلسه پای ته ورسېده. جلسې ته مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د طاقت استعمال کې د مسلو حل نه لري. هغه وویل چې په ټول ګوندي د غونډه کې ټول چې اتګي مواطنه په دې خبره باندې متفق شي وو چې د وسلوالو ډلو سره به مذاکرات کېږي. خو د هغه وینا وه چې اوس په دغه سیاسي ډلو کې بعضې خلک داسې دي چې د یو څو پیښو نه پس هغوی د فوجي اپریشن حمایت کوي او هغوی داسې اشارې ورکوي چې لکه په قبایلي سیمو کې دې فوجي اپریشن شي. خو هغه دا وویل چې فوجي اپریشن کول په قبایلي سیمو کې د امن راوستو یا پاکستان کې د امن راوستو لپاره صحیح طریقه نه ده. هغه وویل چې تاسو که ماضي ته وګورئ د نن 15 کاله یا 10 کاله مخکې د دهشتګردۍ کوم حال و نو هغه کې دا و چې کله بیا د دغې خلکو خلاف قوت استعمال شو او فوجي اپریشن وشوي نو د هغې فوجي اپریشنو په نتیجه کې دغه ترهګرۍ په پاکستان کې نور هم زور ونیو.
بالکل.
هغه دا وویل چې د هغې جرګه کې ده هغه د حکومت سره د مذاکراتو په خبرو کې مرستې کولو ته تیار ده او بلکې د جلسه کې چې د جی یو آی فی د لپاره طرف نه کوم قرارداد پال شو. د خپل قرارداد کې هم یو شت دا موجود و چې د فاټا یا د قبایلي سیمو په اولس باندې رحم وکړي شي نور د هغې اپریشنې بندې کړي شي او طالبانو سره دي د مذاکراتو په ذریعه سره
دغه خبرې حل بالکل حل ولټول شي. دا راته وایي چې د صوبایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت په حواله باندې مغي مطلب دغه خپل احتجاج کې ویلی چې سبا مغي سره ریکارډ کوي په دې احتجاج کې نو داغه په حواله یې سوینا وکړه.
نو اصل کې د جلسه خو د صوبایي حکومت خلاف کړو. هغه چې صوبایي حکومت په صوبه کې په امن ټینګولو کې مخکې فور باندې ناکام شوی دی. د جنسي ایجنډا دا و چې په ټول خبر پښتونخوا کې د خصوصا په پیښور ښار کې د بطخوره یا د کلن اخستو پیښې د ټارګټ کلن پیښې او داسې په اولسي ځایونو کې د چاودنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او ویلي چې صوبایي حکومت ته په مکمله توګه باندې ناکامه شوی دی چې د دې شی اولس ته کمنو یو پرامنه فضا ورکړي. نو د جی یو آی فی په دغه قرارداد کې مطالبه دا وه چې دا صوبایي حکومت ته یا د دې ولسته امن ورکي او کمیشي ورکوي نو هغه به مستفي شي. دې سره سره نور ځینی خبرې چې وخت باندې مختلف مقررینو
ډیرا مننه داوو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې زمنګ سره یې د مولانا فضل الرحمن د ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند نن ورځې د احتجاجي جلسې تفصیل شریکو
د مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو قبایلی سیمو ته شمالي وزیرستان ویرلی کې چې د نهه پورز د پوس جنگي جازونو د وسلوالو خلاف کم بمباری کړو دا غیله وجه ګنشمیر خلک بنو تا کړه شوې دي تنظیمي چارواکي وای د عملیاتو فیصله نه ده شوې او خلک د کړه نه کوي خو کډوال وای مجبور دي چې کړي وو کی ځکه چې سیمه کې سکل کې چر مانست کیږي نو ولسی خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
تیرونه شمالي وزیرستان میرلی کې د پاکستان جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو پر ضد بمبار ورسته یو شمیر کورنۍ بنو تا کړه شوې دي چې د کرای په کورونو او زیات شمیر د خلکو په حجرو او بیٹکونو کې میشته دي دغه کډوال وای وخت په وخت سیمه کې چکر کې چرامخه تشي نو بمبار شروع شي او اولسي وګړي د مرګ جوبل سره مخ کیږي نو مجبور شوی چې د سیمه نه کډه وکړي عارف الله چې د میرلی نه کډارا وړي وای د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی
میر د حکومت په خبره باندې ایس دروینه نستا کنه د کچې میزیه ډیر لوی وتار ساولی مخشه په میز باندې دانه مونا سه زلا دا خبره اترې پیرې شوې دي چې حکومت تر توي چې مادری نه وي چې په بل طرف یې کته یا کار کې تیرا نه وي یا داسې بمباری په میز باندې وکړو داس خلق زخمیان مرسی کنا که سه مطمئن میز نه یې کانال کنا ډیر سخت شو پنځه سه مبتلای کنا میستا دا پتا نه لګی چې میز او فیوچر څه فائدہ
سمي ولاده وړوای په زرګونو قرانای راوته دي او ورته د سر د پټولو لپاره ځای هم نه ملاویږي
کینا دمره مشکله باندې ملاو کې دي کنا 10000 کېروي جواب 20000 ملاو کې دي 20000 جواب 25000 باندې دا کېر ملاو کې دي خالي پولیټیکل انتظامی راوي ای چې توس ما به یو دا باور درو کو چې یو څه پته به وانه وبځته باندې نه ولي سر بچيون بیا مې نه دا ورا میچ کار کوي کام بچيون چې کله جوز روسی کنا دم رنت ای دا روي چې آر سړی کام بچيون تستی مطلب وو پکې ته باندې تیرې دي
کلام او چې په دې اړه د قبایلی سیمو قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی یو نه خود عملیاتو بقاعده اعلان شوه او نه انتظامی طرف نه دوی ته ونه شوه خو بیا هم خپل ټیم بنو ته لګلې دوی یو کلاچه ضرورت پیښی او انتظامی ورته وای نو بندوبست بکوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي هم وای خلکو ته اعلان شوه چې کډه دې نه کوي او د سیمه مشرانو سره د لړکي جرګې هم شوي دي یاد دی وی چې د 13 سپتمبر په ورځ میرلی کې د جنگي الوتکو بمبار ورسته په زرګونو خلک د سیمه نه راوتی چې پکې د تحصیل میرلی تپی زیرکی اوزی ممدی ایسوڑی هرمز حیدرخیل باډوخیل او حسوخیل سیمه خلک شامل دي
ریپورت کې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان میرالینا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په سلګونو کورنۍ بنوتا کړه شوې دي بلخوا په جلوزو کډوالو کیمپ کې میش کډوالو یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړي وای عدالت نه د مهلت اخیستلو په وجود د کیمپ انتظامیه د کیمپ د دوه برخو کډوال په زوره د کیمپ نه ایستلې دي دوی وای چې کیمپ خالی کولو ته تیار دي خو د یخنۍ موسم تیرېدل پورې د دوی ته وخت ورکړي شي په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د نوخار جلوزو کډوال کیم اوسیدونکو د وینا سرسم عدالتي حکم باوجود 13 ورځې کیم انتظامی د کیم د دوه برخو کډوال په زور بل کیم ته منتقل کړی دی کیم کې میش ګلاب خان مشال لیډیو ته اویل چې کیم انتظامی او پولیسو په زور خلک د خپل خیمونه وسیدي دی وای د یوشمیر احتجاجونو باوجود صوبایي حکومت د دوی سره مرسته نه کوي او نه کیم انتظامی د عدالت په حکم ورکړی شوی مهلت ته انتظار کوي
مشرون یې مولي ول هغه د توړه کې باندې کړل بیا یې دی په پیار کټ کړلو پدا کې ډېر غلیم دی وشولې ورې مخزه مشمون به ستر شول نو موږ دې خبرې بیا ته جوج کو غنا او بس موږ ځړو پر یودنو نور خو حکومت دې څه واس خو سره نه رسی کنه.
یو بل کډوال امیر جان وای دوی د سبای حکومت د کورونو جوړولو منصبې یا هاوسینګ سکیم مخالفت نه کوي او نه دوی کېم کې عمر له اوسېدل غواړي خو حکومت دې صرف دومره وکړي چې دوی ته یخ موسم تیرې دو پورې دې وخور کړي.
کورونو باندې ناوځي والا کای څنګه کوي ستاسو تر خاصي واغې تاریخ پرانه ورو مخکې کړي وا پولیس والا راغلي و غوندا خبره کوله چې بزور بون کوو متاثرین به خي به ذاتي وسره والا کا پاکستان کې ماجر سره داسې به ذاتي شوی او لکه مصر یو کړل نو موږ دا اپیل وتا کوي چې مصر دا زور ظلم ماکیږي کا بیا دا زور ظلم کیږي مولا د خپل علاقه کولو چې موږ واپس ولاګي
د کیمپ یو سکون کې ساجد وای
دې ګارا غوي چې موږ په زبردستي باندې تاسو حقته کوزو فلن کې خو وسلې انسو گی سو بیچ تر بند ټیم کو نیم راوستي د تا کوم سره نه اصله هشت نه راځي په پښتو کې موږ دې سره سجا غړو کو یا بل څه بستر بند غاډو لري دې ضرورت هم نو موږ سره داسې ظلم په ان پی حکومت کې نه شوی لکه دا اوس د پی ټی آی په حکومت کې شروع دی.
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی قدرتي افتونو سره د مبارزې صبای ادارې پی ډی ایم ای ویان د تیفور رحمان سره رابطه هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش په وجود پکې کامیاب نه شو.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ویلي چې دا وخت د قبایلی سیمو نه خواوشه لس لکه خلک به کور شوې دي. نو مولي د مشال ریډیو د همکار مجید بابر سره په یو مرکه کې ویلي چې کله ورته پولیټیکل تنظیم یو وای نو د میرالی نه د به کور شو خلکو سره به مرستې شروع کړي. نو مولي زیاتوي
دا خیرون په خپل خو مو نشته هغه تقریبا ټول مکان د جن خلکو واپس راغلي ا د فاتانا تقریبا یو سل یو لک او شپږ درا پرنی چې تقریبا یو میلیون خلک نو زیات جوړی دي دا کور
او دا به کور خلک په سټل ایریا کې دي کپ کمپونو کې دي
دا چې دغه تقریبا لږ فیصد خلک په کمپونو کې دي او نو فیصد خلک چې دا په خپل مشتدار سره یې ځان له بقایا به نیول
پاري. صحیح. او ارشد خان صاحب د ټولو کورونو تستاسو اداره یا د پی ډی ایم ای اداره مرسته ورکړي
زموږ اداره بالکل هغه چې یو خوراک او مدرسه د نور لګندان ائټمز او هایجین کټ او دا چې موږ د خلکو څخه غوښته علاج تعلیم او دا ټول
څه بل شت خان صاحب د خلکو سره د مرستو د لپاره تاسو سره د سمره مودې د لپاره سټاک موجود دی کنه تاسو نور مرستو ته اړتیا لرئ؟
د دې موږ ضرورت د دې د سباقې دا لکه کوم چې موږ مرستې هغه د دې د لپاره سره باقې دا پنځشته چې د تاسو ویل چې هغه لکه بجټ ریلیز شوه یو کال یا د شپږ میاشتو په دا عموما انټرنیشنل ډونر دی او مطلب دا چې هغه تاسو په دې سره روان دا معلومات لري چې لاسه دې سمه نشته خو بهر حال ضرورو د کم چې د ډونر سټیټیوشن دغه تفکیک په دې چې هغه کې په شام کې موږ یو خلک به کور شوی دی او په فلیپین کې کوم دا کوم د خلک د طوفان د لاسه د دوی د لاسه به کور شوی دی هغه ځبند یو سرور هغه د ډونر دغه برسټ مرو کوي.
صحیح. بل ارشد خان سے پدغه یو لک دیر شو درو کورونو کې د ټوله زیاتې کورنې د کمی قبایلی سیمې نه به کور شوې دي
یو لک سپیته درځي ډیر زره نه یو لک سپیته را باندې ټول زیاتې چې هغه دا باندې تحصیل د خیبر جته وی ځای تقریبا دوه کم اتیا درځي.
صحیح. بل ارشد خان صاحب سمود مخ کی تاسو ماته ویلو چې د یو ان یو گروپ بدی باړې تا او تیرا تا او دغه دی جاج باخلی او داخلك به واپس سی داږي سو شو
نا هغه د یو ان گروپ چې هغه دا غوړ غنی ما تاسو بالکل ویلو ما یو ان گروپ نو ما چې مو په خلا که زموږ د لایف فورس ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټاس سټیټ موږ د خبرو باندې دیو چې الله پر فضل وکړي زموږ چې ان شاء الله سکل به باندې تا او په سوتو دې ستانتا او په ورځو کې سلام خو ته په کوم کې سلام خو ته چې نو په شروع کو ته په هغه لړۍ کې زموږ ان شاء الله د 2 فروری میاشتې په دویم هفته کې به موږ کوم الیزای قبایل چې دې کور به جنسي ان شاء الله هغه څنګه کورنۍ به
او د تیراو د باړې کورنۍ به او د تیراو د باړې
د تیرا موږ تقریبا د 10000 نه زیات کورنۍ واپس کړی او باقي چې کوم پاتې دي ان شاء الله هغه په مارچ کې واپس کوو د باړې را دي چې په سره نه شي او به درش ان شاء الله د کال کې باغه واپس دا چې کوم لکه زموږ کس اټناسته او پولیټیکل انویسټیشن د د اف ار بونو چې کوم حساب کتاب له غوړې تقریبا 15000 خو شته هم دي
او دا ټول بنو تر اوړي دلی دي کوم په شمالي وزیرستان په سیمو کې دي
دا مطلب ورمخت دي بنو اف ار بنو تا يبنو تا مشتدار لدي خوال نغدي
دا وو په قبایلی سیمو کې د قدرتی افتونو سره د مبارزې یعنی اف ډی ایم ای د ادارې مشر ارشد خان چې زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
بیګا د شپې په کراچۍ ښار کې په دوه بیلابیلو پیښو کې شپږ پولیس والا وجل شوي دي. امنیتي ادارو په ښار کې په بیلابیلو برخو کې لټون عملیات شروع کړي دي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولي. په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د کراچۍ د لانډې د سیمې پولیس مشر منظور حسین تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي په لومړنۍ پیښه کې نامعلومو وسلوالو د لانډې په شپږم نمبر کې د پولیسو پر ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې او چې کله نور پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس زیاتوي د پیښې ښکار شوي پولیس سرتیری د مهاجر قومي مؤمن ډلې د مشر افاق احمد د کور ساتونکي وو.
پہلے والے میں تین ہے دوسرے والے میں تین ہے پہلا جو واقعہ ہوا ہے نا
دی وای د دوا جدا جدا حمله وی پلمړنۍ حمله کې درې سرتیری او د دې څخه پنځه منټه وروسته دویمه حمله کې درې نور پولیس سرتیری وجل شوې دي. لمړنۍ د لاسي بم حمله وا او په دویمه حمله کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې. د دواړو پی خورستو نن سهار وختي امنیتي کونو پلانډي قیوم آباد او قائد آباد په سیمو کې د لټون عملیات تیز کړی دي او څلور اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. د پولیس چارواکو په خبره په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو ډلو غړي هم شامل دي. د لانډي د سیمې ایس پی فیصل نور په دې اړه وایي پولیسو د لانډي ټاون په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولې دي. په دوی کې له ځینو څخه وسلې هم ترلاسه شوې دي. له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. یاد دی وی د دینه مخکې هم د لانډي ټاون په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بمی حمله شوې دي. سمو د مخکې د پیښې د وسنی ځای سره نږدې د رینجر ځواک په ګاډي تر سره شوې حمله کې د دغه ځواک سرتیرو ته مرګ جوړه او وختي وا. پر پولیسو د تر سره شوې بیگانه حمله پړه تر اوسه کوم ډلې په غاړه نه ده اخیستې. یاد دی وی د تیرې سمو د راهسي په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې کوي خواته د پولیسو په وینا نږدې دولس نیم زره مشکوک کسان نیول شوي. نن بلې خواته پر امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوې دي چې له امله یې د دغه ځواک د سرتیرو په ګډون یو شمېر افسران هم په نښه شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د ستراتیژیک مذاکرات لپاره امریکا ته تللی دی. د خارجه دفتر په خبرو نوموړي سره دغه سفر کې د دفاع وزیر او نور چارواکي هم شامل دي. د دې دورې د مقصد او اهمیت په اړه د ریپورت کې تفصیل اورو.
د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ستراتیژیکی مذاکراتو کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. دغه مذاکرات به د ګل پورس په 8 جنوري کېږي او د پاکستان ډله کې به د سرتاج عزیز نصربیرا د دفاع وزیر او د خارجه او دفاع وزارتونو نور چارواکي هم ګډون کوي. دا شنبه د امریکایي ډلې مشري خارجه وزیر جان کيري کوي. پاکستان کې د خارجه چارو کارپوهان د مذاکراتو ته لوی اهمیت ورکوي او وایي هر څوک د یو ملاقات سره به ټولې مسلې هوارې نشي خو بیا هم د اوږدې مودې راسې ولاړه سلسله روانېدل یو ښه پرمختګ دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وینا وا روان کال د پاکستان افغانستان او امریکې د پاره ډېر مهم دی نو ځکه په ټولو معاملو د درې وړو اتفاقي رائے په کار ده. د زیاتوي
د پاکستان او د امریکې ستراتیژیک ډایلاګ ډېر ضروری دی ورته افغانستان کې چې څومکی کې اپریل نه پاسي پاکستان اثرات بھی اور اثرات بارہ کے پاکستان کنسرن پکار دے اور پاکستان انڈرسٹینڈنگ امریکی سرم پکارا تو افغانستان فرام سیدھا اثرات آئی کی کم از کم بد اثرات کم نہ کم پاکستان متاثر کی اور دلتی کی کم دہشت گردی روانہ اور آگے کی کم اضافی امکان دے آگے طرف سے توجہ بھی
ہمدارس د خارجہ چارو بل کارپو اور خبریال حسن خان وائی ہر سو کا پاکستان امریکہ خپل منزی نا باور لری خوبیاں ہم دا افغانستان راتلون کی د پاکستان پاکستان د کردار نه انکار نشتا. دی وایي
دا ډېر کروشل ټاک یو تمام د دې زیاته ده ځکه چې ایجنډا باندې خو د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات خور سره په سیمه کې د امریکا د پرمننت انګیجمنت او افغانستان کې د دوی د فوجانو اشاره دل دا ټول خبرې په دې باندې دي نو امریکا هم په دې صورتحال کې پاکستان جنای کوي نشي.
د یادونه دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو تر لاندې 15 ورکینګ گروپونه کار کوي چې پکې ستراتیژیک استحکام، دفاع، توانائی، اقتصاد او ترهګرۍ مخنیوي ډلې شامل دي او په 28 جنوري کې دونکو غونډه کې به د دغې گروپونو د کار او زیار جاج اغستی شي. دا د هم یادوي چې د پاکستان په سلاله چیک پوسټ 2011 کال کې د امریکایي هلیکاپټرو د بمباره او د دې پر د عمل کې د ناټو د رصد لارو تړلو لوجې ستراتیژیک مذاکرات ولاړو او پروس کال اگست میاشت کې د امریکایي خارجه وزیر د اسلام آباد د دورې پر مهال نوموړي د دې د بحالېدو اعلان کړی و.
د مشال خبرونه اوري چې په کې د روانې غړې نیمایي تر رسیدلې یو یعنی 15 بجې د بشیر غوښنې د خبرونو لاندې زاورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې وی 14 کې 15 ماشومان ودل شوی دي. چارواکي وای 14 کې مواد د یو کور سره خوا کې ایښودل شوی دي. کوم وسوالې ډلې په دې اړه لا څه نه دی ویلي. قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا FDMA چارواکي وای د پوز لخوا شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف تر عملیاتو او بمباری وروسته خواشه 15000 کسان بنو ته په کډه کولو مجبور شوي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن د عدم تشدد د بانی باچا خان ملت پال سیاستوال ولی خان د تلین په وخت راغونډ شو خلکو ته ویل چې مرکزی او صوبای حکومت د وسلوالو سره د ترهګرۍ د ختمولو لپاره هیڅ واضح پلان نه لري. د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پیښور کې وی بل جلسې ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت امنیت نشره وسته استفاده ورکي. کراچی کې پروند ماجر قومي مومنت د مشر افاق احمد د کور شپږ پولیس ساتونکو ته ورل کې دروسته نن رینجرز وکونو تر څلور اویا کسانو ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د سیمې د امنیت د ښه کولو په لړ کې د ستراتیژیک مذاکرات به سبا واشنگټن کې شروع کیږي. د افغانستان چارواکي وایي چې نن د کابل په کارتنو کې یو ځانمرګي برید کې د افغان پوځ پر یو بس شوي برید کې څلور کسان وژل شوي او دوی زخمیان دي. د مصر د سیاحت چارواکي وایي چې تیرو چلیر ژوندو کې خوشا نه هڅلوي کسان وژل شوي دي. د شام د حکومتي چارواکو او د اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې اترې نن د اتوار پر ورځ په سویټزرلند کې دوام لري. شام کې تیرو دریو کلونو کې د بشار الاسد رژیم او وسلوالو یغیانو ترمنځ نښتو او بیا امنیو کې خوشا یو لک خلک وژل شوي.
د بشیر غواخ نمو د مشال ریډیو په خبرونو کې د تازه خبرونو لنډیز واوریده او سپام وکړی د پاکستان کورونی ورسپانو مهمو اداریو ته چې په غټ کې په دغه ریپورت کې درته وړاندې کوو. د دې نو ورسته در تازه مونږ همکار ګلیاز د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیږي چې د پیښور کلیوالو سیمو لکه متنو، ادیزو، ازاخیلو او مریمزی مشرانو د خپل اندې پولیو مهم کې د ګډون فیصله کړې ده. کوم چې ډیره د ستاینې او خوشاله خبره ده. اداریه وایي چې امن لخر پریکړه کړې چې متنو کې بعد پولیو ډلو سره په خپل ګرځي او د دوی د سکیورټي سره سره به ماشومانو ته پولیو ساسکي هم ورکوي او پولیس به د دوی په حفاظت ولاړ وي. اداریه مخکې لیکي چې د امن لخر رضاکارو لخوا د پولیو مخنیوي لپاره میدان ته راتلل ډیره خبره ده. خو باید چې د جماعتونو ملایان او د مدرسو استادانو زده کوونکي هم د کار تملا وتړي نو ورسره به د پولیو مخنیوي ډیر رسان شي او داسې صورتحال کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې د پولیسو او اف سی سره سره بم ډیسپوزل سکواډ مرسته هم واغستې شي ځکه چې څومره ډیر خلک کار خیر کې شامل وي همره بعد تر هغه غره خطر زیات وي نو ځکه د دې لپاره حفاظتي اقدامات هم سختول پکار دي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا په کورونو کې کارکونکو ماشومانو په تشدد کلی دا او وای چې 13 لګموده کې په ماشومانو د تشدد ډیر کیسونه مخې تراغلي دي او د کې اکثره د پنجاب مختلفو سیمو کې دي. خدا هوا ټول ملک کې خوره ده او تقریبا هر ځای کې د ماشومانو بیزتی او پدوی تشدد کیږي. اداریه وای چې د ماشومانو کې په بازي داسې تشدد هم شي چې ورسره دوی مرشي. دا خبره به مخکې هم کې دي خو اوس تر زکه ډیر خلک خبريږي چې یو خو میډیا آزاد ده بل سیول سوسایټي هم په مختلفو سیمینارونو او دستورو کې دا معاملې د اولس مخې تروړي او درې مدا چې پولیس هم د داسې خلک
خلکو پازیت کاروایانی کوي. اداریه وای چې پاکستان کې په ماشومانو د کارونو او تشدد خلاف قانون موجود دی، هغه که د خښتو په بټو کې کار کوي او که په کارخانو کې مزدوري کوي په دې بندیز دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه قانون عمل درآمد وشي او بله دا چې د پردو بچو احساس هم د خپلو بچو په رنګ وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د تشدد پیښې بې ساري کچې پورې لوړې شوې او ورپکو د خونړیو بریدونو لړۍ پیل کړي. په دې حالاتو کې حکومت فیصله نشي کولی چې څه وکړي. بی بی سی په مقاله کې لیکلي چې د تشدد سختې بې ساري پیښې رامنځته شوې او د ویرې تر حده پورې رسیدلې دي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له میاشتو راهیسې بې نتیجې پالیسۍ لري چې وغواړي وسلوالو سره خبرې وکړي، خو په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او له ناکامۍ سره مخ شوی. بی بی سی زیاتوي چې دا سخکاری د نواز شریف حکومت بے حصہ شوی او د وخت نزاکت هم نشي محسوسولی چې په دې کړکیچن حالاتو کې څه پکار دي. دوی لا هم په دې غلط فهمي کې پراته دي چې خبرې ترې وشي، خو دا نه کوي چې فوج ته د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي چې بهرحال نه خو حکومت او نه هم فوج دې خبرې ته رسیدلي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. په دې کې پنجابي ډلې هم شاملې دي چې په کشمیر کې جنگ کوي. بل پلو اروپا کې ورځ تر بلې قوي کیږي او د ولس او امنیتي ادارو حوصلې غورځېږي. پاکستانی طالبان په فوجي سرتیرو او عامو خلکو بریدونه کوي، خو اوس په جماعتونو، کلیساګانو او په بازارونو کې ډلې ایزي بمی چاودنې کوي. د دې ترڅنګ وسلوال طالبان په هدفي وجونو کې بیوروکرات، سیاستوال او د فوج لوړ پوړي چارواکي او پولیس په نخه کوي. بی بی سی لیکي چې بلخوا سنی سخت دریزه لشکري جنگوي ډلې مشران په پنجاب صوبه کې په آزاد توګه ګرځي. دغه ډلې د شیاګانو د وجونو ذمہواري منلي. د شیاګانو پر ضد کمپاین په ټول هیواد کې خور شوی او هر یو صوبه د دین اغیزمن شوی چې پکې پنجاب صوبه هم شامل ده. بی بی سی لیکلي چې هر چاته معلومه ده چې څه کول پکار دي. خلک دا سوچ لري چې نواز شریف قامت وینا وکړي او ورته موجوده کړکیچن حالات بیان کړي، بیا د اپوزیشن ګوندونو اعتماد ترلاسه کړي او بیا په اخر کې فوج ته په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي خدا مسله لا نوره پیچلې شوې ده، ځکه چې په خوا د کراچۍ، سند، پنجاب او د بلوچستان سخت دریځ اسلامي ډلو به په ځانګړي ډول کار کولو او آزاد بو، خو اوس دغه ټول د تحریک طالبان تر چتر لاندې راغونډیږي. په مجموعي توګه دغه ډلو یو مخه ده چې حکومتي نظام له منځه یوسي، فوج ته ماتې ورکړي او په هیواد کې خلافت نافذ کړي. بی بی سی د مقالې په پای کې لیکلي کچرې موجوده امنیتي حالات لا نور خراب شو نو طالبان به په خارونو کې ګډوډي شروع کړي او د فوج او ولس ترمنځ تاوتریخوالی به د ایمرجنسی او یا مارشل لا ته لار هواره کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې افغان ولسمشر د خالی په ورځ ویلي چې فشارونه، دړکې او نفسیاتي جنگ به دې ته مجبوره نه کړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون تر مخه په دغه هیواد کې به تر لس زورو پورې امریکایي او تر شپږو زورو پورې ائتلافي ځواکونه تر 2016 کال وروسته هم پاتې شي. د دوی زیاتره کار به افغان ځواکونو ته روزنه ورکول وي، خو افغان ولسمشر په بیا بیا د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي او دا دریز لري چې د اپریل 15 نیټې ولسمشری ټاکنو وروسته دی لاسلیک شي. خبري جانسلي کې چې امریکا غوښتل چې امنیتي تړون د تیر کال د دسمبر 18 نیټې پورې لاسلیک شوی وي، ځکه چې د یوې لسیزې لپاره د سرتیرو پاتې کېدلو لپاره تیاری کول غوښتل. ائتلافي ځواکونه هم بیلي کچري امریکا له افغانستان ټول ځواکونه وباسي نو دوی به هم په دې هیواد کې پاتې نشي. خبري ایجنسی چې افغان ولسمشر خپل غوښتنه بیا تکرار کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کولو لپاره شرط دا دی چې امریکا دې له طالبانو سره امن خبرې ترې پیل کړي. د امریکا لخوا له طالبانو سره په قطر کې د امن خبرې ترې ناکامه شوې وي. بلخوا طالبانو له کرزي، د دوی له حکومت او د دوی له استازو سره د خبرو نه انکار دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو یوکرين ته د یوکرين صدر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو اعتراضونو د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته یو ته د وزیر اعظم او بل ته د وزیر اعظم د مرستیال چوکۍ او د ورکولو وړاندیز کړی دی، خو د دواړو مشرانو ژمنه کړې چې خپل اعتراضي هڅو ته به دوام ورکوي او د وخت نه وړاندې د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې. نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د اوکراین د عدلي وزیر اولینا لوکاشی د ولسمشر یانوکوویچ او د اپوزیسون د درې مشرانو ترمنځ غونډه کې برخه لرله. له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي که چیرې د اپوزیسون مشر یاتسینوک دا پریکړه ومني نو د صدراعظم میکولا زروف حکومت به استعفا ورکړي. په بیان کې ویل شوی چې یاناکوویچ همدارنګه منلی چې په اساسي قانون کې به پر بدلونونو هم غور وکړي. د اوکراین اساسي قانون دا مهال ولسمشر ته ډېر واک ورکړی دی، خو د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو بیا ژمنه کړې چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یاتسینوک ویل اپوزیسیون د مسولیت اخیستو ته چمتو دی، خو په اوکراین کې د واک پریکړه باید خلک وکړي. د ولسمشر یاناکوویچ او د اپوزیسیون د مشرانو ترمنځ پرونی خبرې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین د شخړو د هواري لپاره دریم وار مخامخ خبرې دي. دا خبرې اترې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د څو اونیو راهیسې د دې هیواد په مرکز کیف او نورو سیمو کې شخړې او خوډب روان دي. لا تاوتریخوالو ډکو هغه شخړو کې چې شپږ ورځې مخکې پیل شوې تر اوسه پورې د شپږو کسانو وژل کېدل تایید شوې دي. اعتراض کوونکو پرون د کیف په لویدیځ کې د وینسیا په نوم د یو خارګوټي د سیمه ییزې ادارې دفترونه ونیول. تر دې مخکې اعتراض کوونکو د اوکراین په لویدیځ کې دولتي دفترونه نیولي وو. د اوکراین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلي د اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره به له ټولو قانوني تدابیرو کار واخلي. یاناکوویچ وایي تر ټولو مخکې زه نه غواړم چې خلک پر سړکونو یخ ووهي، هغوی زوریږي او نه پوهیږي چې څنګه له دې وضعیت څخه راووځي. زه دا تکراروم، که چیرې وکولای شو په سمه د سختدریزو سیاستوالو مخه ونیسو دا کار کوو، خو که په سمه نه کیږي نو بیا به د قانون په بنسټ له ټولو تدابیرو کار واخلو. دا هر څه د خلکو لپاره دی او بله لار نشته. په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت ضد اعتراضونه پیل شول چې د نومبر په میاشت کې د دې هیواد ولسمشر د اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نږدې کولو یو تړون لاسلیک نه کړ.
خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې له ترهکرۍ نه د متاثره خلکو لپاره نړیواله مرستندویه او پرمختیایي
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د یوکرين په حواله ریپورت اوریده. په دغه ریپورت کې سنې برخه پاتې و، خو د ټکنیکی ستونزې له وجې هغه تاسو ته مونږ ونه ورولې شو. دا غي ډېر بخنه غواړو. ورزو بل یو ریپورت ته د نړیواله مرستندویا او پرمختیایي همکارۍ ادارې انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنٹ کوآپریشن وای خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ د متاثرینو خلکو لپاره یې پروګرام شروع کړی دی. دغه ادارې د اغیزملو خلکو سره د صحت، کاروبار، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په اړه مرسته کوي. د دغه پروګرام لمخه به د ترهګرۍ نه متاثر شوي خواوشا 13000 کسانو ته ګټه ورسي. تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له ترهګرۍ نه د متاثر خلکو لپاره نړیواله مرستندویا او پرمختیایي همکاري اداره یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنٹ کوآپریشن د بهلې یو پروګرام شروع کړی دی. دغه اداره به د اغیزمنو خلکو سره د صحت، کاروبار، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په اړه مرسته کوي. د ادارې چیف آپریشن عدنان شیر مشال رادیو ته وویل چې دغه پروګرام له مخې به له ترهګرۍ نه متاثر 13000 کسانو ته ګټه رسیږي.
مونږ شروع شوي خو 9000 نه وو، خو زمونږ خپل استیمیټ دا دې چې مونږ به دا پروګرام چې باید ټایم دا ختمي کینو تقریبا 13000 کسانو ته به امداد مختلف کمپوننټس کې ورکو. سکالرشپ دی، ووکیشنل ټریننګ دی، بیا اینا علاوه خپل شوی یا لاس د غشوی وړاو شوی نو ای ته بیا مونږ مصنوعي لاس او مصنوعي خپل لګو. ایمیډیټ اسیسټنس ورکو هسپتالونو، ایکسیډنٹ او ایمرجنسی وارد چې دی هغه اپګریډ کو لګیا یو، او ټیکنیکل ټریننګ سره سره مونږ ورته بزنس اسیسټنس هم ورکو.
د نموډي په وینا چې په دې پروګرام کې سرکاري نوکران ناراضي. موږ چې کله عدنان شیر نه پوښتل چې هغه ځپل شوی خلک چې ورته د امداد ضرورت وي هغوی تاسو سره څنګه رابطه کولی شي، نو په ځواب کې وویل چې د سهار 9 بجو نه واخله تر ماښام 5 بجو پورې هغوی د دوی سره په دې شمېره 0800226 باندې مفت رابطه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې په ټلیفون باندې د اندراج نه پس دوی به بیا په خپل هم ګوري چې دغه کس د امداد اخستو حق لري او کنه.
زمونږ پروګرام کسان زی په فیلډ کې آی آئیڈینٹیفائی کئی چدا سے سو کس بم بلاسٹ نہ سفر شوی. دا پروگرام صرف سویلینز دا پارا شوی. پروگرام خو خیر وڑو کے دے دمر اللہ مونگ سارا بجٹری دا غیر کنسٹرینٹس دی خدا دے چدا پروگرام مونگا کوشش کو کے پی حکومت سارا او دلتا نور چکم بزنس کمیونٹی دا ای سارا یو ٹرسٹ جوڑ کو نو آ ٹرسٹ پہ تحت دا سیزون روانی حکومت سارا بیا بیا وسائل نی نو اگر ٹرسٹ دے اگا با بیا مخ دا کارون ہم چلیں او دا پارا با پیسیم اگا ٹرسٹ دے اگے نہ بجوڑی.
واضح دی چې خیبر پختون پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر ولسی وګړي له ترهګرۍ نه متاثر شوي دي چې ورته د امداد ډېر ضرورت دی. د ادارې مشر عدنان شیر وایي چې ځپل شوي خلک دې له دوی سره خپل اندراج زر تر زره وکړي چې د ادارې لخوا امداد ورته میلاویدل شروع شي. د نړیوالې مرستندویو او پرمختیايي همکارۍ ادارې له مخې چې له ترهګرۍ نه د متاثره خلکو د مرستې دا پروګرام به تر کال 2015 پورې جاری وي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال فاند یعنی یونیسف له طرفه په خیبر ایجنسی کې په دې تیرو څلورو کالو کې د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو الوزول شوي سکولونو د پاره د خیبر د تعلیم محکمې ته یو شمیر خیمې سپارل شوې دي. د خیبر سیمه خلک وایي چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په کار دي چې د ورانو شوو سکولونو ودانۍ په مستقله توګه بیا جوړ کړی شي. په دې حق له تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وای چې د یونیسف لخوا ورته په خیبر جنسی کې د وسلوالو د لاسا په بمونو الوزول شو سکولونو د پاره په لزګونه غټي خیمه ورکړې شوې دي او د متبادل په توګه به کاروي. دوی وای چې د سره بدلته یو ځل بیا ماشومان د سکولونو ته راتګ پیل کړي او د تعلیم پرېوت شرح به ورسره خشي. په دې حکله د خیبر جنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریڈیو توائی
لاش پیتہ خیمے دی غٹے غٹے او نو بس رکھڑی دی لالا چکم کے میں سکولوں نے راہی مگا سمرا چ ڈالر ایجنٹ سیز مون کا پروویژن کئی گنا مطلب سے انٹروینشن کئی سے سامان راکئی آگا باقی دا مون رجسٹر کو ز مزید لگیا ما بھی سر پر کانٹیکٹ کی مون تو نورم باڑا واڑا چیزو نا پکار دی آگا چکم چیزو نا ریکوائرمنٹ سی آگا دا مون ریگولر بجٹ نا نشی پورا کی دی.
د خیبر جنسی د جمرود سیمی یو مشر زرغون شاہ اپریدی وای چې موږ د یونیسف لخوا د سکولونو ته ورکړای شو خیمو ستاینې کړو خو باید په مستقله توګه د دغو سکولونو ودانۍ بیا جوړې کړای شي.
موږ د تا خیر مقدمه لو دایو د خکار دی خو ته خودا خو ذکر دی د خیمو په جوانانو بنیادی خودا پکار ده چې د بلډینګونه جوړ کی او سم بیا دوباره په تعمیراتي کار شروع کی.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د تعلیم کمه په وینا تر اوسه په دې سیمه کې خواوشه څلور شپېته سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره لمنځه وړي دي چې د تعلیم په شرح ور سره ډیر اثر پرې وتلی دی. خدا چې دې ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا جوړولو لپاره د خیبر د تعلیم محکمه څه پلان لري په دې حکله د خیبر جنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق وای
تقریبا ټول سکولونه کور شوي دي. 64 سکولونه د مو په خبر ایجنسی کې او 2013 او 14 کې موږ تقریبا ټول کار کړو. ای ډی پی نا دا روان دي جوړی دي چې پوره دي چې پوره شو کمپلیشن سرټیفیکیټ راغو.
نو موږ یې زیاته کړه چې د خیبر سیمې خلکو لپاره کار دي چې اوس د سرکاري سکولونو کې خپل ماشومان یو ځل بیا داخل کړي چې د تعلیم حاصلولو نه محروم پاتې نشي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
ز زما کور زما کلی او دا راز یو شمیر نور هفتوار پروګرامونه د هرې ورځې په اوږدو کې تاسو اوریدلی شئ. زما کور زما کلی سباله یعنی د ګل په ورځ هم اوریدلی شئ. یو بل رپورټ ته ورځو چې وایي د ساپو تحصیل اوسیدونکي ګیله کوي. د مومند ایجنسۍ په هر تحصیل کې د سکولونو ماشومانو ته بسکټ او خوراکي مواد ورکول کیږي، خو د دوی ماشومانو سره دا ډول مرستې نه کیږي. دوی د حکومت نه د خوراکي موادو د مرستو لپاره مطالبه کړې ده. ریپورت یې په دې تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو.
دا محمد ایجنسی په سپو تحصیل کې جوړ د سرکاري سکولونو ماشومانو ته د خوراک ته نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لړخه خوراکونه نه ورکول کیږي، نو د دغه سیمې مشران وای چې په کار ده چې دا خوراکونه ورکړي شي چې د هغوی ماشومان هم په شوق سکولونو ته لاړ شي. فرد الله خان ساپه مشال رډیو ته وای چې په محمد ایجنسی کې لټولو زیات توانونه په سپو تحصیل کې شوې دي، ولې دا صد امنیت بحال شوی نو حکومت دې د تعلیم په لار کې د هغوی سره هر قسمه مرسته وکړي.
نقصان هم زمونږ دی سپو شوی کنه، او حالات هم زمونږ سپو باندې خراب وو. نو اوس تعلیمزو کې په خوېزو کې په ترغزو کې بیزو کې دې سو علاقو کې ورکول شي زمونږ دې سپو تحصیل سپو کې دا مواد ماشومان ته نه میراوي.
سلیمان شاه ساپه هم د دغه سیمه اوسیدونکو دی، او هغه وویل چې هغه خپل سرکاري سکولونو ته ګوري نو ډیر خفه کیږي ځکه چې ماشومان په ډاګه غرمو ته ناست وي او د حکومت لخوا ورته خوراکونه هم نه ورکول کیږي.
ماشومان سکول نه راځي، هیڅ کوم سہولت نشته لري ته جی چې بس دی دغه د لاندې ناسي بس بار ناسي په دغه کې میدان کې، او نه دغه شته سکولونه وران شوی دي، او نو ته فینسن کافی شته، نو ته تراش شته، نو ته کورسی شته، په خړو خاورو کې ناستي یو ګینټل تیر کې بس واپس راشي.
لدی ورستو مو د محمد ایجنسی د تعلیم و محکمه د مشر ایجنسی ایجوکیشن افسر سید محمد نو پختل چې د تعلیم محکمه ولې دغه ماشومان ته خوراکونه نه ورکوي.
نو هغه خو ټیک خبره ده، خو لکه د نور سکولونو کې خو باقاعده هغه انرولمنت چې څومره ماشومان تعداد هغه موږ ته ټیچران راکړي چې بای دومره تعداد دی پکې کنه، او دا د سپو د تحصیل سکولونو تعداد کله کمیږي کله زیاتیږي، بس داسې فکس تعداد نشته چې موږ هغه باندې هغه پیچون مطابق راوږو.
سید محمد په وینا چې لا هم د ساپو تحصیل د زده کوونکو هدفي شمیر نه دی معلوم شوی، او ممکنه ده چې د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه دغه شمیر معلوم شي، نو بیا ممکنه ده چې دغه سکولونو ته هم خوراکونه ولېږلی شي.
تاسو ستونزې
ورانو ته کلجون یو سوګي داخلي ورکو
خلک چې ډېر روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو سوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته، او یو ریپورت درته وړاندې کوو چې په افغانستان جلال آباد ښار کې د اکسیډنټونو یعنی ټرافیکي حادثو شرح ډېر زیاته شوې ده. باز محمد عابد زمونږ خبريال دی چې په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
دغه سرګندونې د بشر د حقوقو خپلواکي ادارې مسولینو د شنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په امدي موخه جوړې شوې غونډې کې وکړي. د یادې ادارې کمشنر هوا علم نورستاني وایي دوی سیړنه پیل کړي چې د ترافیکي پیښو لاملونه پیدا او دغه ستونزې ته د حل لاره ومومي.
دې لامل هیڅ وخت نه د چیرې شوی چې ولې دا د سیرا پیښېږي. د دې په خاطر چې د دې حادثاتو جرلی موږ پیدا کوو، ترافیکي پیښې د سی پیښې دي چې یعنی د دې کانشته دي چې کنټرول شي، او کلا ملونه چې لري هغه ک لمنځ نه زیه د اقل کچې راټیټ شي. په دې اساس موږ یو تحقیق شروع کړی، او دا تحقیق د ننګرهار نه پیل کړی ده.
د ننګرهار د ترافیکو په مدیریت کې د ټولي قومندان اجي الا نظر هم دا مني چې د پخوا پرتله ترافیکی پیخي زیاتې شوې. نو موري د دې پیخو لامل د سړکونو تنګواله، د موټرو غنه غونه، او د ترافیکو د علمي کچې کمواله په ګوته کوي.
زمنګ د چلوونکو به احتیاطي یوازې د چلوونکو نه، بلکې د ټولو د ترافیکو د شاملونو د ترافیکو قانون سرغړونه او د هغه نه مراعت کول ترافیکي پیښو باعث ګرځي. د دې سره په څنګ کې زمنګ اکثرا چلوونکي د مخدره موادو په استعمال سره چې هغه په دې باندې ککړ دي، دا په خپل د ترافیکي پیښو باعث ګرځي. دغه کم جاده چې جوړې دي دا په ستاندر شکل باندې نه دي، لکه د جلال آباد او خم لوی لاره تاسو سره چې رفت و آمد په یو جاده باندې دی چې په زرهاو وسایط د ورځې په دغه باندې تګ راته کوي، ترافیکي پیښې پکې زیات دي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسول مسولین وایي چې په تیر یو کال کې 3,404 اتیا پیښې د ننګرهار مرکزي روغتون کې ثبت شوي چې 14 تنه یې پکې وژل شوي دي او زیاتوي چې 209 پیښې د ترافیکو په مدیریت کې ثبت شوي چې پکې 45 تنه وژل شوي.
بلخوا د خوست ولایت د مدني ټولنو ولایتي شورا او ټولنیزو تنظیمونو غړي او قومي مشران د نوي کال لپاره خوست ته د ځانګړي شوي $10 میلیون بجټ برخه لګبولي وای چې د مرکزی حکومت په ځانګړي ډول مالی وزارت ځنې چارواکي د خوست سره تعصبي چلند کوي. هغوی ګواښ کوي که چیرې د ولایتونو ترمنځ د اختیاري بجټ په ویش کې انډول ونشي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست مدني ټولنو یو شمیر غړي او د ولایتي شورا استازي وایي چې مالی وزارت نوی کال لپاره خوست یوازې $10 میلیون اختیاري بودیجه ځانګړي کړي او په دې بودیجه کې هم د تیرو کلونو ځینې پروژې سګنی کال ته انتقال شوي دي. د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان مشال راډیو سره په خبرو کې د مرکزی حکومت او مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې خوست د ځانګړي شوی بودیجه ګرافت لوړ کړي او کچېرې دوی په اړه اقدام ونه کړي نو دوی به د ټول ټاکنو سره پریکون اعلان کړي او لاریونونه به په لاره واچوي.
سره د اختیاري بودیجې لپاره چې سبا باندې $10 میلیون ده د غې لپاره د نور مدارک پیدا او د دغه بودیجې ګراف د لوړ کاندي او کلوړ نه کاندي. د خوست ولایت د ټول ولسونو ولایتي شورا مدني ټولنو ټولنیزو سازمانونو ورسته پریکړه بداوي چې دوی به سولېز لاریونونه راوباسي، دوی به پراتونکو د ریاست جمهوریت او ولایتي شورا په ټاکنو کې برخه نه اخلي.
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار غوښتنه کوي چې باید د مرکزی حکومت لخوا د امتیازاتو په ویش کې د بی عدالتۍ مخه ونیول شي.
زام دې میګ د پارلمان په کلونو باندې غاښ کی چې د مخاون سي خوست خپل حق باید په خپل ور کړی شي چې نو ور کولای کی موږ مجبور مکالب یو چې موږ قومي مشران خلق ته مراجعه وکي او سلیز مظاهره مو په سي د خپل حق په خپل و.
د مدني ټولنې فعال محمد اجاز وحدت وایي چې خوست ځانګړي شوی بودیجه د یاد ولایت نفوس او ودی او ارتیا او تطبیقونه د ترتیب شوی
دی. خوست هغه ځانګړتیا او تطبیقو چې لري خوست لمړی درجه ولایت بلل کیږي د نفوس په حساب او د ودی په حساب د ضرورتونو په حساب. خو بیا هم د درېمې درجه او په درېمه درجه کې هم د درېمې درجه ولایتونو نه هم ټیټه بودیجه ورکول شوې ده. موږ ته په بودیجه کې نږدې $10 میلیون اختیاري بودیجه نیول شوې ده. دا $10 میلیون هم هغه بودیجه نه ده چې موږ ته د سه کال لپاره نیول شوې ده، بلکې اکثریت پروژې هغه دي چې د 13 کلونو بودیجه سه کال ته لګول شوې ده. موږ په دې ویلیږو چې همدغه $10 میلیون به هم موږ ته په وخت را نه کړل شي.
د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادې مشر کرامت خان خپلواک په خپلو خبرو کې یو شمېر چارواکي خو سره په تعصبي چلند تورنوي وایي چې
د خو سره تعصب لري، د نه غوړي چې د دغه لارې قانون دي ترانزیت پیدا کی. حتی د اسلام کلا یا د غتغونډې سپین بولتک چې زنه رسمي لارې نه دي، د رسميات ورکړې دي، یعنی غت ترانزیت فارم دوی ته اجازه ورکړه ده. کله چې د غلام خان بندر دا یو قانوني ترانزیت لارې دو د څو ولایتو دی پورې خادو هم د سودګر دی پورې هم د دولت دی وایي دی پورې کچېری دغه لارې ترانزیتي وي ټول قچکی لارې به قاطه شي ځکه د پاکستان به قچکی لارې ملونه نرچی.
د یادونه ورته د افغانستان ملي بودیجه چې په دې ورستوي کې تصویب شوي په پیل کې هم ورباندې د ملي شورا یو شمېر استازو نیوکې کړې وي چې په دې کې د ولایتونو انډولي زپرمختیا په پام کې نه ده نیول شوی. خو د مالیه وزارت چارواکي وایي چې په اختیاري بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ کوم توپیریز چلند نه دی شوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا مایک ورکو بشیل غواخته د لخت تازه خبرونو د لنډیز لپاره.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې وی چاودنه کې 15 ماشومان وډل شوی. چارواکي وایي چاودونکو مواد د یو کور سره خوا کې ایښودل شوی وو. کومې وسوالې ډلې په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسوالو خلاف د پاکستاني پوځ سره عملیاتو او بمباری وروسته خواشا 15,000 کسان بنو ته په کډه کولو مجبور شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن د عدم تشدد د بانی باچا خان او ملتپال سیاستوال ولی خان د تلین په دستور کې وویل چې مرکزی او صوبایي حکومت د ترګری د ختمولو لپاره هیڅ واضح پلان نه لري. د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پیښور کې وی بل جلسې ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت امنیت نشي راوستي، استعفا دې ورکړي. کراچۍ کې پرون د مهاجر قومي موومنټ د مشر د کور شپږ پولیس ساتونکو تر وژل کېدو وروسته نن رینجر ځواکونو څلور اویا کسان نیولي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د سیمې د امنیت د ښه کولو په اړه د خبرو یا سټریټیجیک مذاکرات به سبا واشنگټن کې شروع کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن کابل کارتنو کې یو ځانمرګ برید کې د افغان فوج پر یو بس شوي حمله کې څلور کسان وژل شوي چې دوی ولسی وګړي او دوی فوجیان دي. او د مصر د صحت وزارت چارواکي وایي چې تیرو څلیر شو ګڼټو کې خوښه نه څلوېخ کسان وژل شوي دي. دا خلک د اوسني رژیم پر خلاف او یا هم ملاتړ کې د شو مظاهرو په وخت وژل شوي. او د شام د حکومتي چارواکو او د اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې اترې نن د اتوار پر ورځ هم په سویټزرلند کې دوام لري.
دا وی د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه امید کوم چې خوښ شوی به مو وی. تاسو د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو د ویب پاڼې مشال ریډیو ډاٹ کام د فیسبوک، اسکایپ او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو بشیر غواخ او جونتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.